جیسوی السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه سلیم احمد سلیم او تر یولسو بجو اوری چې امریکا له کابل سره نرم دریځ غوره کړی. په کندهار کې بهرنیو ځواکونو پر یوه ملکی موټر ډزې کړي، څلور ملکیانې وژلي او اتلس نور ژوبل کړي. نور رپورټونو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس اجمل تورمان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د کندهار ولایت سیمه ایزو چارواکو دا منلی ده چې پر یو مسافر وړونکي موټر د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې څلور کسه وژل شوي او اتلس کسه نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په کیلګۍ سیمه کې د سیلابونو له امله پنځه کسه وژل شوي او څلور کسه نور تبي تم شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د ده حکومت به د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هغو تلویزیونی مرکو کې چې پرون خبرې شوې، افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ثبات پر اوستو کې رغند لوبغاړې وباله او په خپل دریځ د اوباما له ادارې بهر د هغو چارواکو له دریځ جلا کړ چې د افغان ولسمشر پر چلند یې انتقادونه کړي دي. هیلری کلینټن سی بی ایس تلویزیون ته وویل ځینې هغه ادعاوې او تورونه چې له سپینې ماڼۍ بهر لګول کیږي په رښتیا هم خواشینوونکي دي او زیاته کړه حامد کرزی هغه مشر دی چې تر ډیر زیات فشار لاندې دی او د حیرانتیا خبره ده چې د څنګه له داسې یو فشار سره چې په افغانستان کې له دیرش کاله جګړې او پوځي فعالیتونو وروسته ورسره مخامخ دی مقابله کوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ له افغان ولسمشر سره ډیر ښه اړیکې لري. ګیټس حامد کرزی د افغانستان د ملي حاکمیت ممثل وباله، زیاته کړه چې امریکایي چارواکي د افغان ولسمشر په اړه په څرګندونو کې باید ډیر حساس واوسي. د کندهار ولایت سیمه ایزو چارواکو دا منلی ده چې پر یو 303 ډول مسافر وړونکي موټر د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې څلور کسه وژل شوي او اتلس کسه نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه پیښه نن سهار د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. نړیوالو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندهار ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې په یو لړ پلټونکو عملیاتو کې د کندهار ښار له لسمې ناحیې څخه دوه بوشکې چاودیدونکي مواد کشف او شنډ کړي دي. د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په کیلګۍ سیمه کې د سیلاون له امله پنځه کسه وژل شوي او څلور کسه نور تری تم شوي دي. د ملي پیوستون په شورا کې د بغلان ولایت د خلکو یو استازي امان الدین آزادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه سیلاون له امله په سلګونه څاروي هم وژل شوي دي. دغه شان ویل شوي چې د دغه سیلاون له امله لویه برخه کرنیزې ځمکې او یو شمېر کورونه هم زیانمن شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه سیلاونه تیر شپه راوتلې دي. د سیمې خلکو سیلاو ځپلو ته د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. او د افغان ولسمشر حامد کرزی د حکم سره سم د ولایتونو ولسوالانو ته پر پخوانی امتیازاتو سربیره د میاشتې 60,000 افغانۍ تنخواه ټاکل شوې ده. ویل شوي چې دغه تنخواه به د معاشاتو د رتب نوي سیستم ته د دوی د منلو تر مودې پورې ورکول کیږي. د ولسمشر کرزی د حکم له مخې د ولایتونو ولسوالانو ته دغه تنخواګانې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له کورنۍ بودیجې څخه ورکول کیږي. ویل شوي چې دغه اقدام د وړتیا د لوړولو او دغه شان د اداري فساد څخه د مخنیوي په هدف شوې ده. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم احمد تکل او بهرنی خبرونه.
قزاقستان وایي د امریکا پوځ ته به اجازه ورکړي چې د دې هیواد له فضایي قلمرو څخه افغانستان ته د خپلو سرتیرو د لیږدولو لپاره کار واخلي. په دې اړه توافق پرون له ولسمشر بارک اوباما سره د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف په کتنه کې ترلاسه شو. د امریکا د ولسمشر یو امنیتي سلاکار مایک مکفاول وویل دا توافق له امریکا سره د وخت او پیسو په سپما کې مرسته کولای شي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د حکومت به د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. اوباما او ګیلانی د اټومي وسلو د امنیت لپاره په واشنگټن کې د جوړې شوې نړیوالې سرمشریزې په غونډه کې کتنه سره وکړه. د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي کارپوهان وایي چې د پاکستان د اټومي وسلو زراتخانه او د اټومي وسلو او موادو د زیرمو امنیت په کلکه ټینګ شوی، خو دوی د القاعده او طالبانو ګواښ د دې هیواد د اټومي وسلو لپاره د اندېښنې خورا ستره سرچینه ګڼي. په واشنگټن کې د وڅلويختو هیوادونو چارواکي په یو نړیوال غونډه کې راټول شوي، سو پر دې موضوع بحث وکړي چې څنګه اټومي وسلې د تروریستانو له ګواښ څخه خوندي وساتي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په مناسبت د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د القاعده هڅې چې غواړي اټومي وسله ترلاسه کړي د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ رامنځته کولی شي. اوباما هڅه کوي د نړۍ هیوادونه پر دې سلا کړي چې د څلورو کلونو په ترڅ کې ټول اټومي مواد خوندي کړي او د اټومي وسلو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مشخص ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د امریکا د ولسمشر په ابتکار د دې سرمشریزې جوړېدل په 1950 کال کې د سان فرانسیسکو له کانفرنس وروسته، چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو، د نړۍ د مشرانو تر ټولو لویه غونډه ده. د دې غونډې په اجنډا کې د ایران د اټومي پروګرام او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د زیرمو، متخصصانو او اټومي موادو او ټکنالوژۍ په اړه بحثونه هم شامل دي. ولسمشر اوباما پرون د دې سرمشریزې له ګڼ شمېر ګډونوالو سره په یو خبرې وکړې چې په دې ډله کې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم شامل و. اوباما د قزاقستان یادونه وکړه چې د اټومي پروګرام د لاسه اخیستو له وجې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي. د قرغزستان لري کړل شوی ولسمشر کورمنبیک باقیوف ویلې دی ورسته لدی چې دایل له مرکز بشکیک څخه وتلو ته اړ شو، له ملګرو ملتونو څخه یې د هیواد ته د 1300 ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده. باقیوف د دې هیواد له یو جنوبي ښار څخه خبریالانو ته وویل دایل له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د اپریل د 8مې د پیښو په اړه یو خپلواک کمیسیون ته د تحقیقاتو دنده ورکړي. په دې ورځ یو اتیا کسان هغه مهال مړه شول چې د مظاهرې ضد پولیسو په بشکیک کې د مظاهرهچیانو پر یوه لویه ډله ډزې وکړې. په روسیا کې نن د پولند د ولسمشر په ګډون د هغو پولندي چارواکو لپاره د ویر مراسم ترسره کیږي چې د شنبې په ورځ د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شول. د پولند د جمهوري ریاست د الوتکې د سقوط په پیښه کې د ولسمشر لیخ کاچینسکي او ګڼ شمېر نورو پوځي او مذهبي مشرانو په ګډون ټول شپږ نوي کسان مړه شول. پرون وروسته له دې چې د ولسمشر او نورو چارواکو مړي پولند ته راوړل شول، د پولند د مرکز وارسا په واټونو کې لسګونه زره کسانو د ویر په مراسمو کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د الوتکې د سقوط په پیښه کې د پولندي مشرانو له مړینې سره داسې یوه یادونه په میراث پاتې شوه چې د تل لپاره به ژوندی وي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پر هیوادونو تور ولګاوه چې د ایران له لوري د احتمالي خطر په برخه کې د کافي اندېښنې په ښودلو کې پاتې راغلي. نتنیاهو وویل نړیوال د خپل کاروبار په فکر کې دي او فکر کوي چې د ایران د تهدید په اړه هسې خبرې کیږي، په داسې حال کې چې ایران خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو ځان په اټومي وسله سنبال کړي او اسرائیلو ته ګواښ کوي چې د نړۍ له نقشې به یې محوه کړي. اسرائیل له لویدیځ سره په دې شکونو کې شریک دی چې وایي د ایران د اټومي پروګرام مقصد د اټومي وسلې ترلاسه کول دي. دا خبرونه
پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو شاغلي کرزی شه همکار بللی. پرون د امریکا دوو عالی رتبه چارواکو له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. په کندهار کې بهرنیو ځواکونو پر یوه موټر ډزې کړې، څلور ملکیانی وژلي او اتلس نور ژوبل کړي. دوه 19 پروګرامونه هم درته لرو، ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. امریکایي مقامات هڅه کوي چې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اړیکو کې وروستۍ بحران له منځه یوسي او د دې هڅو په ترڅ کې افغان ولسمشر له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې یو ډاډمن همکار بللی. امریکایي چارواکو همداراز ژمنه کړې ده چې له شغلي کرزی سره به په چلند کې حساسیتونو ته پاملرنه کوي. په دې لړ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هغو ټلویزیوني مرکو کې چې پرون خپرې سوې شغلي کرزی په افغانستان کې د ثبات پر راوستو کې رغنده غړی وبله او خپل دریزه د اوباما له ادارې بهر د هغو چارواکو له دریزه جلا کړ چې د افغان ولسمشر پر چلندې انتقادونه کړي دي. د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سی بی اس ټلویزیون ته وویل ځینې هغه ادعاوې او تورونه چې له سپینې ماڼۍ بهر لګول کیږي پریختیا هم خوشینه اونکی دی او زیاده اکلا حامد کرزای هغه مشر دی چه تر دیر زیاد فشار لنده دی او زکلا کلا حیران پاتشم چه دی چنگ لداسی او فشار سره چه پا افغانستان که لدیرش کلا جگری او پوزی فعالیتون و روست ورسره مخامخ دی مقابله کوی دی امریکا دی دفاع وزیر رابرت گیتس هم لسی بیس تلویزن سره پا مرکه که ویل چه دی امریکا پاوز لافغان و لس مشر سره دیر خ اړیکی لري گیتس حامد کرزای دی افغانستان دی ملی حاکمیت ممثل و بالا زیاده اکلا چه امریکای چارواکی دی افغان و لس مشر پا په څرګندونو کې باید ډیرو حساسیتونو ته پام وکړي. راپورونه وایي چې کابل ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په ترڅ کې له ښاغلي کرزي سره د ده د کتنې فضا ډیره ښه نه وه. د وري د میاشتې په 12مه نیټه افغان ولسمشر پر لویدیځو هیوادونو تور ولګاوه چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله او هڅه یې کوله چې د ده دریځ کمزوری کړي. د سپینې ماڼۍ او افغان ولسمشر ترمنځ له لفظي ناندرې وروسته تېره اونۍ د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس د مې په میاشت کې امریکا ته د ښاغلي کرزي د سفر او له ولسمشر اوباما سره د ده د کتنې د لاغوه کېدو د احتمال خبره وکړه، خو امریکایي چارواکو اوس له افغان ولسمشر سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې او په دې لړ کې لومړنی اقدام کرزي ته د اوباما لخوا د یو لیک استول و. په دې لیک کې ولسمشر اوباما له ښاغلي کرزي څخه په کابل کې د ده د ښې میلمه پالنې له وجې مننه او د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز چې د جمعې په ورځ یې د دې لیک د محتویاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په انتخاباتو کې د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنو په اړه د ښاغلي کرزي د څرګندونو هدف دا نه و چې د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان واړوي. د امریکا د دفاع وزیر په خپله ټلویزیوني مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د پلان شویو عملیاتو په برخه کې ښه همکار دی او په دې ترڅ کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل سره دې ولایت ته څو سفرونه کړي. ښاغلي ګیټس زیاته کړه افغانان غواړي چې د دوی مشر ته د یو خپلواک هیواد د مشر په توګه درناوی وشي او که یو سیاسي رهبر وویني چې ده یا د ده هیواد ته لازم درناوی نه کیږي او یا فشار پرې راوړل کیږي نو دا ډیره طبیعي خبره ده چې په غوسه کیږي.
پر همدې موضوع له افغان ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د بیرته سمولو د هڅو په لړ کې تېره ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د پوځ یوه عالي رتبه مقام په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د امریکا د پوځ دې مقام ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اعلی قمندان وباله. په دې اړه پام وکړئ د فرانس پرس خبري اژانس د رپورټ جزئیاتو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. دا کتنه په هغه غونډه کې وشوه چې هدف یې په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې د امریکا د هڅو څیړنه وه او بحثونه یې په دې اړه و چې د ناټو په مشرۍ د ISAF ځواکونو لپاره په افغانستان کې کومې ستونزې او چیلنجونه په مخ کې پراته دي. په کابل کې دا دوه ورځنۍ غونډه چې پر افغان او امریکایي چارواکو سربیره د امریکا د متحدو هیوادونو استازو هم ګډون پکې کړی و وروسته له هغه جوړیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په جنوري میاشت کې په افغانستان او پاکستان کې د ثبات راوستلو لپاره په ملکي برخو کې د متحدو ایالاتو د اوږدمهالې پلان جزئیات روښانه کړل. دا ستراتیژي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک جوړه کړې چې له مخې د ملکي چارو د متخصصانو د شمیر زیاتول په پام کې دي څو د افغانستان د کرنې د زیانمن شوي سیستم د بیا رغونې د سالمې ادارې د رامنځته کولو او وسلوالو ته په ټولنه کې د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو د پلانونو په عملي کولو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د شنبې په ورځ په کابل کې د هغه پروګرام جزئیات روښانه کړل چې د هیواد په جګړه ځپلو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د سالمې ادارې د رامنځته کولو لپاره په پام کې دی او 40 میلیونه ډالره لګښت به پرې راشي. له ریچارډ هولبروک او جنرال ډیوید پیترایوس سره د افغان ولسمشر کتنه په داسې حال کې کیږي چې ښاغلي کرزي څو ورځې مخکې پر لویدیځو هیوادونو تور ولګاوه چې د اسد د 9 په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود، ځکه د ده په وینا دې هیوادونو نه غوښتل چې دی په واک کې پاتې شي او هدف یې د ده د حکومت کمزوري کول و. د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایوس له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د ښاغلي کرزي ستاینه وکړه. جنرال پیترایوس چې د افغانستان او عراق پر جګړو څارنه کوي افغان ولسمشر د پوځي عملیاتو اعلی قمندان وباله او ویل هو د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري شته خو اعلی قمندان ښاغلی کرزی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې بهرنۍ ځواکونه پر یو ملکی موټر ډزې کړې چې چارواکي وایي څلور ملکیان په نتیجه کې وژل سوي او اتلس نور ژوبل دي. د کندهار چارواکو د دې پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. دواخان مینپال ورباندې رپورټ لري.
پر یو ملکی درې سوه درې بس موټر باندې نن سهار د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو یوې سیمه ییزې ګزمې ډزې کړې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې بس نن سهار له کندهاره هرات ته سپرلي لیږدولې چې پر شپږ بجې باندې د سنځري په سیمه کې نړیوالو ځواکونو په نښه کړ. سرچینه وایي چې په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل سوي او اتلس تنه ژوبل دي. دولس ژوبل کسان نړیوالو ځواکونو د درملنې لپاره د کندهار په هوایي ډګر کې خپل پوځي روغتون ته لیږدولي دي. مطبوعاتي دفتر پیښه غندلې او له نړیوالو ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د پیښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کندهار کې ورته پیښې رامنځته سوي. افغان دولت په وار وار له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې چې د تګ او راتګ پر مهال یې د ملکي وګړو د سر د ساتنې خیال وساتي.
ومرودل چې په کندهار کې نړیوال ځواکونو پر یو موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکیان وژل سوي او اتلس نور ژوبل دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو باندې تبصرې خپرې کړې چې حمید مومند دغه ورځپاڼې لوستې او لنډیز له تاسو سره شریکوي.
اراده په خپل لومړي مخ کې په هلمند کې د ایټالوي وګړو د نیولو په موضوع بحث کړی او د هلمند چارواکو په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې دوی په کوټه کې د طالبانو له شورا سره اړیکې درلودلې. روسپانه په خپله سرمقاله کې قندهار او بیا په شمال کې قندز او بغلان ولایتونو ته د ولسمشر کرزي په سفر تبصره کړې او لیکلی چې ولسمشر باید د خلکو د باور د جلبولو لپاره د دوی له سره هغه چارواکي لرې کړي چې د روسپانه په وینا د ناامنیو اصلي عاملین دي. په روسپانه کې په مارچه کې روانو حالاتو ته هم کتنه شوه او لیکل شوې چې د دې سیمې خلک اوس هم د ناورین په غېږ کې دي. هیواد هم قندوز ته د ولسمشر کرزي په سفر تبصره کړې او لیکلې چې ښاغلي کرزي د دې ولایت امنیتي وضع وڅېړله او خلکو ته د ورپېښو ستونزو د هواري ژمنه یې وکړه. روسپانه په خپله سرمقاله کې به د ولسمشر کرزي په هغه حکم بحث کړی چې له مخې ولسوالانو ته د میاشتې شل زره افغاني مرستندویه معاش منظور شوی او هغه په هیواد کې د سیمه ایزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره یو مهم ګام بلل ده. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په امنیت باندې د بیا رغونې اغېزې څېړلې او سپارښتنه یې کړې چې د مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي. ویسا هم د خپل لومړي مغټ سرلیک په هلمند کې د ایټالوي ډاکټرانو د نیولو موضوع ته ځانګړی کړی او په خپله سرمقاله کې په هغوی د لګول شوو تورونو د سپیناوي غوښتنه کړې ځکه د ورځپاڼې په وینا له دې سره به د دوی مرموز اهداف روښانه شي. په ورځپاڼه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د نظر د اختلافاتو په اړه هم یو مطلب خپور شوی او په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله لیکل شوی چې دا یو عادي مسله ده. پر اوسپانه کې دا خبر هم ورکړل شو چې د پاکستان استخباراتي ادارې د طالبانو حق دو جګ پوړي چارواکي آزاد کړي چې د ورسپانه په وینا د ملا برادر په نیولو کې مرسته کړې وه. افغانستان ټایمز بیا د خپل لومړي مغټ سرلیک قندوز ته د ولسمشر کرزي سفر ته ځانګړی کړی او لیکلی چې ولسمشر له طالبانو غوښتل چې له تاوتریخوالي لاس په سر شي. روسپانه په خپله سرمقاله کې هم قندوز ته د ښاغلي کرزي په سفر تبصره کړې او لیکلی چې دا سفر د سولې له روانو هڅو سره ښه مرسته کولی شي. د روسپانه هم د کابل او واشنګټن ترمنځ روسي ډیپلوماټیک ګشغړې ته کتنه کړې او لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیران هڅه کوي چې دا کړکېچ پای ته ورسوي. روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د ایټالوي ډاکټرانو چلن انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې دوی د ټپیانو درملنه نه بلکې په نورو کارونو بوخت دي. اسلام افغانستان هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې قندوز ته د ولسمشر کرزي په سفر بحث کړی او په دې ترڅ کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو په اهمیت ټینګار کړی دی. خو اسلام په خپله سرمقاله کې لیکلی چې په هلمند کې د ایټالوي ډاکټرانو په نیولو سره تر وروستي توطیه رسوا او شنډه شوه. او ملي ارمان هم په خپله سرمقاله کې د هلمند د والي د وژلو په توطیه کې د لاس لرلو په تور د ایټالوي ډاکټرانو د نیولو په موضوع بحث کړی او لیکلی چې د تروریزم دښمنان اوس د تروریزم ملاتړي شوي دي. روسپانه د هیواد له عدلي او قضایي ادارو نه غوښتلی چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي او پایلې خلکو ته اعلان کړي. او په روسپانه کې د افغان میرمنو حالت ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي چې د افغان میرمنو حالت لا هم د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان ملي بانک وایي هڅه کوي له نړیوالو سره د دغه بانک زړه اړیکې له سره تازه او د راکړې ورکړې په برخه کې د پیسو پر ځای د ډیبیټ کارتونو او کریډیټ کارتونو د جوړولو سیستم دود کړي. د افغان ملي بانک د چارواکو په وینا د دغه سیستم له رامنځته کولو څخه هدف د سوداګرو، پانګوالو او عامو وګړو لپاره د راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمن د افغان ملي بانک له رئیس خان افضل هډول سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
محترم اډوال صاحب، که د افغان ملی بانک د وروستیو پرمختګونو په اړه راته ووایئ چې په دې وروستیو کې څه بدلونونه راغلي دي د دغه بانک په سیستم کې او خلکو ته څه اسانتیاوې برابرې شوي دي په بانکي سیستم کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو مختصر غواړم چې هغه سابقه یې ووایم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، بانکداري په افغانستان کې د پخوا نه وه، په دغه شکل چې نن په افغانستان کې بانکداري په دې شکل نه وه. پخوا بانکداري خپل په تجارت کې مشغوله وه، بانکداران خپل تجارت کاوه او د دې ثبوتونه او دلایل ډېر زیات. خپله د افغان ملي بانک مختلف نمایندګۍ په خارج کې چې د افغانستان د صادرات دپاره کار کاوه، د افغانستان د صادرات د پراختیا دپاره او دوی دپاره بین المللي مارکیټ پیدا کول. نوی عصري نظام د بانکدارۍ چې دی دغه شیان د منځه وړي دي. اوس بانکونه تنها تمویل کوي او هغه پروژې چې تاجران په هغې کې مشغولي کې د هغې د پیسو برابرونه کوي. په دغه شکل باندې بانکي ملي د نورو بانکونو په شکل هم روان دی او په دې اواخرو کې چې کله د درې لسیز بدبختیانه شروع شو په افغانستان کې، بانکي ملي هم د نورو اداراتو په شان د دنه مسونو پاتې نه شو. بانکي ملي ډېره ضربه ولیدله او وینو شو کولای چې په هغه نوي معیارونه چې دنیا کې په بانکونو کې راغلي په هغه ځان عیار کړي. اما خوشبختانه کله چې دا نوي حکومت راغی د دین او نوي نظام د بانکداري په افغانستان کې مروج شو، بانکي ملي تر یو حد یو څه وخت مخ کې وکولای چې ځان عیار کړي. اما هغه سیستم چې بانکونو ته کار دی هغه نو یو نیم کال د مخه چې کله مونږ راغلو مونږ هڅه وکړه تر څو هماغه معیارونه چې په نړیواله سطح دي او نړیوال بانکونو کې دي هغه هم په بانکي ملي کې معرفي کړو. نن بانکي ملي تغییر خوړلی دی. بانکي ملي د لاس لیکنې نه یا د مینوال سیستم نه یو کمپیوټري نظام ته راغلی دی. یو مشتری کولای شي خپل حساب په کمپیوټري کې نه تنها په مرکز کې په کابل کې، بلکې د افغان ملي بانک په هر نمایندګۍ کې د هیواد په هر برخه کې چې کولای شي وی ګوري او د هماغې څخه بیل کمیشن پیسې واخلي. دا یو نظام دی. دویم نظام موږ د نړیوالې شبکې د پیسو د انتقال لپاره یو شبکه ده د سویفت په نوم باندې سره وصل شوی یو. موږ کولای شو چې په ظرف د څو دقیقو کې د دنیا هر ګوټ ته د خپل مشتریانو پیسې واستو. دا د غټو پیسو د پاره استعمالیږي. د وړو پیسو د انتقال د پاره د ویسترن یونین په نوم ډیره مشهوره شبکه ده چې دنیا په هر قنج قنج کې دوی نمایندګان لري. موږ کولای شو د افغانستان د هر ګوټ څخه د دنیا هر ګوټ ته وړې پیسې ولیږو.
بله، راتلونکي پلانونه مو اډوال صاحب د یو ښه بانکداری د سیستم د جوړولو لپاره څه دي؟
په ډیر لږ وخت کې به موږ په کابل کې همدا په تدریجي شکل بیا په ولایتو کې اوتوماتي ماشینونه ولرو چې خلک کولای شي چې په ځای د دې چې بانک ته لاړ شي د هماغې فوري مشکل د رفع دپاره چې په د یو بازار کې اوچې اخلي د هغې ماشین څخه استفاده وکړي او پیسې د هماغې اوتوماتیک ماشین څخه واخلي. دغه هم په نږدې دغه کې پلان دی. په عین وخت کې کارتونه دي چې په دنیا کې مروج دي د پیسو په ځای استعمالیږي، ډیبیټ کارت په نوم او کریډیټ کارت په نوم باندې. غواړو چې دغه ډیبیټ کارت او کریډیټ کارت معرفي کړو تر څو په ځای د نقدو پیسو خلک د کارتو څخه استفاده وکړي او دا بیا په تدریجي شکل په بازار کې هم معرفي شي تر څو دوکانداران د ډیرو پیسو په د استعمال او او د مسؤلیت په خاطر باندې د دغه کارتو څخه استفاده وکړي، پیسې خپل په چلند کې او په بازار کې کمیږي او د کریډیټ کارت معرفي کیږي. په عین وخت کې موږ غواړو چې د نورو بانکونو سره، بین المللي بانکونو سره اړیکې ولرو. په دې اواخرو کې ما یو سفر لرو په نیویارک او لندن ته. ووم کولای شو چې د افغان ملي بانک هغه سابقه ارتباط چې د مخ پخواني بانکونو لکه د امریکا سیټي بانک دی او رویل بانک آف سکاټلند دی او بانک آف انگلند دی خلکو سره خبرې وکړي او الحمدلله وتوانیدو چې سابق ارتباط بیرته قائم کړو، خپل حسابونه بیا افتتاح کړو.
د افغان ملي بانک رئیس خان افضل هډول د اجمل تورمن پوښتنې ځوابولې.
ستاسو له پیغامونو نه
غواړو چې دغه سګریټ ځوانانو ته دا نو ته غواړو چې دغه سګریټ پرېږدي. دا هم د دنیا ضرر دی، هم د انسان د ځان ضرر دی. او زه عطام احمد د یاران د تهران څخه خبره در سره کوم.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو له نور غښتنه کوله چې سیګریټ ته پریږدي ځکه چې روغتیا ته تاوان رسوي. نن په واشنگټن کې د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په اړه یو غونډه جوړیږي چې په کې د پاکستان او هند په ګډون د نړۍ د وسلو ویشتو هیوادونو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د نړیوالو ډیر تمرکز د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا پاکستان به ځکه د نړیوالو د توجه په مرکز کې وي چې د هیواد په خوا اټومي ټکنالوژي له نورو سره شریکه کړي او د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د تحلیلي راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان باندې اټومي وسلو د خوندې ساتلو په اړه په دې غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي لزان د هغه نوم د لری کولو هڅه وکړي چې وایي د هیواد د اټومي وسلو ټکنالوژي نورو ته ورکړي ده او د دې هیواد صدر اعظم به هڅه وکړي چې نړیوالو ته ډاډ ورکړي چې د هیواد اټومي وسلې خوندې دي او د ترورستانو لاس ته به پرې نه وځي. د پاکستان سیال هند او نور منتقدین به هڅه وکړي چې یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي چې پاکستان د اټومي وسلو ټکنالوژي پر نورو خرڅه کړي او په دې هیواد کې د سخت دریځو وسلوالو شخړې مخ په زیاتې دودي او له هغوی سره په حکومت کې دننه هم خواخوږي شته چې دا اندېښنې زیاتوي چې ممکن د ګډوډیو په صورت کې اټومي وسلې د سخت دریځو لاس ته وغورځي. پاکستانی ژورنالیست شهید الرحمن چې په 1999 کال کې د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه یو کتاب خپور کړی، رویټر اژانس ته وویل هند به د پاکستان پر اټومي پروګرام د بندیزونو لګولو غوښتنه وکړي ځکه د هغه په وینا د هند اساسي اندېښنه دا ده چې نړیوال د دې هیواد د اټومي وسلو خوندیتوب ډاډمن کړي. هغه زیاته کړه پاکستان به هم هڅه وکړي چې د هند دغه غوښتنه بې اساسه وبولي او نړیوالو ته به ډاډ ورکړي چې د هیواد د ټولو قواوو اعلی قمندانۍ چې پر ستراتیژیکو وسلو څارنه کوي چارې په اغیزمن ډول ترسره کوي او اټومي وسلې خوندي او مسونې دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د غونډې ته وینا وکړي. په پام کې نه ده چې دی بل خپل هندي سیال منموهن سنگ سره چې هغه هم په دې غونډه کې برخه اخلي وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو د امنیت په اړه دا غونډه د دې لپاره رابللی چې د اټومي تروریزم د ګواښ په اړه یو ګډ تفاهم رامنځته شي او هم په څلورو کلونو کې د اټومي ټکنالوژۍ د ورکو شوو موادو د راټولولو لپاره یوه موافقه رامنځته شي تر څو هغه لکه د القاعده په څیر ډلو لاسته پرې نه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د اټومي وسلو د امنیت په اړه په دې غونډه کې چې نن او سبا به دوام کوي د وڅلوېښتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه واخلي. دا به له 1950 کال را په دې خوا په واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه تر ټولو لویه غونډه وي. د دوو هیوادونو نمونه د میلمنو په لیست کې نه دي شامل ایران او شمالي کوریا چې د خپلو اټومي پروګرامونو پر سر LLVD سره اړیکې خرابې دي. ویل کېږي د دواړو د پاکستان د اټومي ساينس پوه عبدالقادر خان چې د پاکستان د اټوم پلار لقب ورکړل شوی د اټومي ټکنالوژۍ له قاچاقي شبکې څخه ګټه پورته کړې ده. د عبدالقادر خان همدغه رسوایي او د پاکستان نامعلومه راتلونکي د نړیوال فشارونو اساسي دلایل ګڼل کیږي او همدا علت دی چې د دې هیواد اټومي پروګرام به تر ډیره حده د دې غونډې د بحثونو په مرکز کې وي. کارپوهان وایي چې د پاکستان د اټومي وسلو او په لوړه کچه د غنی شوي یورانیمو پر سر اندېښنې ډېرې شوي ځکه د دې هیواد کورنۍ امنیت ته وسلوالو طالبانو او القاعده ډېر خطر متوجه کړی دی. پاکستانی ژورنالیست شهید الرحمن وایي د نړیوالو اندېښنې پر ځای دي ځکه د پاکستان سابقې ته په پام سره له دې هېواد اټومي ټکنالوژي نورو ته لېږدول شوې او اټومي ساينس پوهانو یې هم له اسامه بن لادن سره لیدلي نو ځکه باید پر دې هېواد فشارونه زیات شي. د راپورونو له مخې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملو د مخه د پاکستان دو متقاعدو ساينس پوهانو له اسامه بن لادن سره لیدلي وو. د امریکا او لویدیځ اساسي اندېښنه دا ده چې د ډلیزې وژنې وسلې د افراطیانو لاسته ونه لویږي او داسې ښکاري چې دوی غواړي په دې اړه پاکستان ته زمینی انګوته ونیسي. هند او د پاکستان ضد تبلیغاتي کړۍ به چې تلې د پاکستان اټومي ستونزه رابرسېره کړي یو ځل بیا هڅه وکړي چې د دې هېواد د اټومي وسلو د خوندیتوب پر سر راپورته شوې اندېښنو ته د نړیوالو پام راجلب کړي. هند او پاکستان له 1950 کال را په دې خو د خپل تاسیس په باندې شپې تو کلونو کې درې ځله جګړه کړې او له کوچنیو نښتو او شخړو سربېره حتی پر یو بل د اټومي وسلو د استعمال ګواښونه هم کړی دي. دواړو هیوادونو په 1998 کال کې اټومي وسلې وازمولې. د سټاکهولم د نړیوال سولې د تحقیقاتي مرکز د اسرائیل مخې هند له شپېتو تر اویاو پورې اټوم بمونه لري او پاکستان هم شاوخوا شپېته بمونه ذخیره کړې دي. نه هند او نه هم پاکستان د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون چې د امریکا ولسمشر د پیاوړي کېدو هڅه کوي لاسلیک کړی دی.
ومردل چې په واشنگټن کې د وڅلوښتو هیوادونو چارواکي په یو نړیواله غونډه کې راټول شوي څو پر دې موضوع بحث وکړي چې څنګه اټومي وسلې د تروریستانو له ګواښ څخه خوندي وساتي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمر سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
پروانه خبرونه کې 219 پروګرامونه هم در تلرو ژوند په شیبو کې او تاند څنګه خو ترغه مخ کې لسات ګورم لسنیو بجې کېدون کې دی. احمد تکل څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو افغان ولسمشر په افغانستان کې د ثبات پر واسطو کې مهم لوبغاړی وبله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغان چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د دریو نیول شویو ایتالویانو په برخه کې ژر تر ژره تحقیقات وکړي. طالبانو د هغو دوو برمته شویو فرانسوي خبریالانو نوی ویډیوي تصویر خپره کړي چې د دسمبر د میاشتې په پای کې د افغانستان په شمال ختیځ کې لادرکه شوی و. په کندهار کې پروند دوه ماينونو په چاودنه کې د ډافا د ماين پاکي مؤسسې څلور ماين پاکان مړه او اتلس نور ژوبل شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې درې افغان سرتیري پرون په کندوز کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ده حکومت به د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. په واشنگټن کې د 30 هیوادونو چارواکي په یو نړیواله غونډه کې راټول شوي څو پر دې موضوع بحث وکړي چې څنګه اټومي وسلې د تروریستانو له ګواښ څخه خوندي وساتي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پر هیوادونو تور لګولی چې د ایران له لوري د احتمالي خطر په برخه کې د کافي اندېښنې په ښودلو کې پاتې راغلي دي. او په روسیا کې نن د پولانډ د ولسمشر په ګډون د هغو پولانډي چارواکو لپاره د ویر مراسم ترسره کیږي چې د شنبې په ورځ د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شول.
لاس بجې او 2 دقیقې دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
کومه ستوره ما نه
یم صبر نه
ستوره مو مې نه سوې
چې نه دا یو متاه
دا مو نه خو زه کوم زه خو سیا کوم چې ځان کې مې وبل زر کې مې
ژوند دی اوسې
عزت منا اوریدونکو سلامونه مې ومني. د افغانستان ځینې طبي بوټي ډیر مشهور دي چې له افغانستانه بهر هم صادریږي. خو دغه بوټو ترڅنګ افغانان په پسرلي کې د خوراک لپاره هم له ځینو سارانیو سبو استفاده کوي. نن به واورو چې دغه بوټي کوم دي، کوم ډول خلک خام خوري او کوم یې پخوي. دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړم.
عزت منو اوریدونکو، د افغان دهقانانو په وینا پسرلی د سپنسکو له بوټېدلو سره سم پیلېږي. سپنسکي نری نازکه تار تار واخې دي چې په سړو سیمو کې د کب د میاشتې په پای کې زرغونېږي. د زرکوخ کاریان د سپنسکو تر بوټېدلو وروسته په زرکو پسې غرونه غواړي. خو د کورونو سپینسرې زړې او زاړې پیغلوټې او پلوغاړي په سپنسکیو پسې صحرا ته لارې جوړوي او په پانډو پانډو کورونو ته راچلوي. افغانان کابل اس دولس ډوله پسرلنی سبزی د خوراک لپاره راوړي چې په هر سیمه کې ځانته نمونه لري، لکه شلخی، بشکی، خیزی، پوڅکی، تروکی او داسې نور. په دغو سبزیو کې ځینې ډیر خطرناک هم دي چې د مرګ سبب کیږي. په دې اړه به د خبرونې په پای کې د ډاکټر عبدالحنان خوشحال صاپي خبرې واورو، خو وار له واره بلنه درکوم د هغو مرکو اوریدلو ته چې ومان د سرانیو سبزیو په اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره کړي دي.
زه جان محمد د غزنی ولایت اوسیدونکی، اوس خو ډیر سبزی را پیدا سي، نمونه دي چې دا بیمری دي او دا پالک دی او دا چی دی او دا چی دومره دا دا د خلک وسم نه پیژني. اوس کم کم رواج سوي دي، اوس هغه پیدا سوي په خواسي وو په دی اول څرمنی یو رقم داسې ګندنای غونډه نری نری بوټي پیدا کیږي، د سپنس کی وای دا هم ډیر خواږی ډیر نازک او دا خام خوړل کی واوري بس ولاړې یو مې اسباد و بیا پندی راشن کیده داس غټ غټ بو په د پټو بمو په د پلو بمو د انجونی بم پسیوي د الکام بم پسیوي ذاتي به ډکه ډکه لمن کورو ته راوړو او دا به خلکو په خول ډیر خوندې او بل په دغه لختو کې به دا یو قسم بوټي داسې غټ غټ راشن کیدو د ته به شخي ویل دا شلخیم ډیر خواږه شیانو دا بم سی په خول دی بم ډیر خوندو او سندريږي یو رقم بوټي وو داسې ازغي بم درلود برسیره لاندې به بیا پانی وي نازک نازک ډیر خوږه پانی بي هغه بم ډیر په خوند مخواړو دما په یاد سزو وړو منو دا مرخیلی به میم خوړو مرخیلی به داس نازک نازک و ډیر ښه خوند بیو باغم دغه سیاغي په دښتو کې راشن کیږي. خو وس یو رقم نور بټی دی په ډیر د خلکو نه راشکو وګدو وګدو بټی دی ګردی ګردی وړي نازک پانی دی د ته سامری وای یاره د دې سامرو نو داس خوند دی د دې پرکو څنګه خوند یت لزبی نه جلا کی د دې خلک سبزیم جوړي او موږ سا کوته وای وستل ته خلک سبزی وای چی ورته وای د ساک بم جن جوړو خلکو او دا وس خو پیرکی دی چی جوړي په بغړو کې په خیب تس کې خوند نست عادتا ناره پیرکی ما از دیگریس به پتناره باندې پیرکی پخسو یار دیغه پیرکو خون مینو یت ټول عمر نه ایری وس خدا غشیان سره کم سی ویده.
نمانم احمد رحمان در دجلیز دی ولسوالی ولسودین که همه
ستاس پسیمه که پسرلی که پا دختو که در سارانی و بوتی دا چی دی چه شیدی خلق چه راولی و کم شیان ور نپخیگی و چه ای هم خلق کنه
او دا چی دی چه یو خیزی دی راولی خلق لغرونه بل مرخیدی دی رو را لغرونه را طولی او دل تای خرچی بل رواشی دی چه رو را غرو که پتی رواشی تیر جوری رواشی راولی دا غشیان دی پسر نی موسم کې دالت ستاره مثالاً د ګلی لاله به خونه دی پیاز دی کوی پیازو
په دغه مرخېړو کې ځینې داسې هم دي چې موزر دی
اوغه تور مرخېری دی چې خلک څوک دی سپیکو پاله ورته وای او څوک ورورا تور مرخېری ورته وای دا غ دی چې څوک غمر نه خوري او نور دغه یو رقم مرخېری دی چې پښون دی لری دی اوغه نه دوايي جوړیږي اوغه ډیر قیمتي شای هم ده چې وا کیلو درته ویلای سم پشل دوا ویزارا کلدار و بانده آل تا خلق را خلی راولی هندوستان تا دی دوایی پخاطر روی او نور دستی خواست شای نست داره.
نمانم امیر جان پکتیکا می ولایت او ولسوالی می سروزه دا کلی می مارزک ده
دا را تو وای چه دا ایتاس کلیوال دا اول پسرلی که دا پسرلنی بوتی دی پسرلنی زینی واخه دی دا خوراک لپر ایراولی دا کم دی
دا دا دی دی مگا پا ولسوالی که چکم دی بیا مگا غرونم لرو یا رکا مگر تا یا خیزی نمیگی خیزی آر آوری او ووری راوری ووری مگر تا یا آر آوری بشکی ورتا یا بشکی راوری زانده ورتا یا آر آوری دی مگا یعنی مقصد دا طول سرمون های طول خلق این دغا شیان راوړی دغه شیان استعمالوي بیا یو رقم په خی او سکری راسي په غره کې ولور دي ډیره خوشبوئی لري بیا هغه خلک راوړی او زخت ډیر استعمالوي خړل کی
په دې بوټو کې ځینی بیا داسي چې موزره zarar لري باج وخت د خلکو د مرګ باعث کی
موږ په هغه کې راسي یو رقم پر پرای ورته وای هغه خلک راوړی بیا دومره هتا بد مرش شو لګي اوس خلک ورسره مختشوی دي یو شیان سغه شیان اوس خلک نه راوړي عمر خېړی راوړي نش خو دې پر یو رقم بوټی دي چې دې هر څه نس خوږی یا غور کوم بس دی الله په حکم باندې روغ
دی بوتینم څه
مسیاره ترخه خړ غوندی بوتای دا هغه یعنی مقصد ډیر خلک استعمال هي د مخ په ورکه یو راکانداسي بوتای دا چې کله دیکته وروشو کنه دی موږ دی دیک ذایقه او دا خوشبو دمره هدا برابر کو چې بیخی د اندازې نه زیاته مرخصی دا مرخصی
ترخه مې بوتای دا
دا شی یو بوتای دا چې مقصد غوخه غوندی ولوروي ډیر ښه ګلالای رنگي بیا موږ روړو وچی کو بیا چې وچی بیا موږ دیکته وروچو
از
مانم نجم الدین د کندهار ولایت اوسیدونکو
در ته ویلای سي چې په کندهار کې په پسرلی کې خلک چې سارا ته وزي خوراک د پاره ځینې سارانی بوټي سارانی واخه داراوړي
بل دوی سارا واشه راوړي مثال ترته هم لکه پوڅکی چې داغه د کباب په شکل هم په غړو سره کیږي خورد کیږي بل پشه ورته وای چې کوم چې د مالګ سره ډیر خمزه لري نور نو په اصطلاح بوش کې ورته وای کنداریان او تروه کې ورته وای نو ډیر داسې واشه سته چې همالته کارول کیږي
رضا خان خبر کوم د ولسوالۍ دی بالا ولای جلال آباد
تاسو په سیمه کې په پسرلی کې خلک د سارانی دینې واخدي دراوړي د پخولو لپاره
او دا دی پندیرک خيزي مرغتولو پښلره کبرغان دی کبرغان چې دا دي کاندنه به پیرکی پخای دا کبرغان چې دغه موچي د مرغتولو موچي او خيزي موچي او کوار چې دي کنه کوار دی هغه بیا ډیر خسته مزه او خوند لري ډیر خسته شه طاقت من شه دي
سره هم شه
اگر دغه سیغزی لري او بیا دغه خسته خسته دانی په سر باندې زیاتره ګولان کې او څه بیا ورته خټکی وګدو وګدو بیا کته زګیږي غم سره راکې به په کټو کې خښته به مرته چې به ورستی کې بیا غنه بعد سره پخای
نو مې روشنګلتا خراب وو سیدن کې ما
ستاسو په خاطر په پسرلی کې خلک دا سبزی ټولی دا دختو ته ځي
او دا پسرلی چې سی به زغه خزینه زی ټوله هم د دختو ته بولان ټوله او سلاشمک شورک زیره دا ټوله او راوړی بولانې کو او څه انداس سره کو دا لشمک او چاو او غسره بولان سره شمه د پاره
په دا ټوله کې دا کومې و ډیر خوندې
هغه لشمک ډیر هغه دی ویتامین ډیر ده لکه بامیې پشان
د کابل ښار په لخشتي پلاته څیرما ګڼ زلمکی د سبزی او پندو ته ناست ناری وهی دوی سارانی سبزی له شاوخوا سیمو څخه راوړي وړي وړي کوټې جوړې وي او د هرې کوټې خپل بیا د غزلمکی د سارانی او سبزی او ترڅنګ شاوتله هم خرڅوي د لیبا د دوو تنو مرکو ته وکسو
نوم دی وای
عبدالرحمن
عبدالرحمن ګل څه شی دی راولې دی
غندماک
دا کوم دین راولې
لشي وکنه
څومره دی راولې
یو بوجي
یو بوجي په څومره وخت کې تاسو کوي
الله سهار تر غرمه پورې
کنه ته کنورم څوک دی
دوه ورونه می دی سره
دا چې تر راولې دا غندماک دلته به څو خرڅه
دا پینځره پوي
ها
کوټه په پینځره پوي
کوټه په پینځره پوي دا یو کوټه څومره راځي
دوه نه نه
دا څونی کی
او کیلو کیږي
څه څونی پیسې درته پاته کیږي
سلام نی
حالت استاس پسیمه که نورم خلق دا کار کهی؟
و دیر دی
نمی ما حبیب رحمان دا
حبیب رحمان گوله دا چه شای دی راولی دی؟
شفتالا می راولی دا
دا کم زای نا دی راولی؟
لشیوکه نا
څومره دی راوړی
یو ابو جاي
دا شوتل د خپل ده
دا م خپل هم نه ده خو خستم ده
حالت په څو اخلي یو ابو جاي
البته ولاند سي پټګه کاي اخلو پزر په داند سي پزر په
یو پټای چې ته اخلي بیا څو بوجي کیږي
بوجي خو ترار څو بوجي وکړه لغه بوجي په سفر کړه
سار څومره راوړی چې ترار
سهاري مکتب ته زما مسپخيني راوړم
او مسپخين څومره راوړی دلته کار
ما یو ابو جاي
بیا څومره کیږي دا
نو دوا سو یو نیم سال دسي جوړوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو و موریدل چې خلک د تجربو لمخې کوم سبزی وچوي او کوم سبزی خطرناک بولی غوږ بسو د داخله ناروغي او مالج په هنیار عبدالحنان خوشال سپی خبرو ته چې د سارانه او سبزی او خوراک څنګه دی او کومي خطرناک دی
بېلمې له هڅو چاته دا معلومه نه ده خو زموږ خلک په تجربوي ډول یو نسل نه بل نسل ته انتقال شوی دغه د خوړو سبب اکثر پیژني په دې کې د څه ډول سبب چې هغه د انسان صحت ته موزر وي یا حتی د انسان د مرګ سبب کیږي هم شته چې دغه جملې زنې ډنګري یا مرخېډي ورته وي او په فارسی کې سمارق ورته ویل کیږي په دې کې زین ډولونه دي چې ډیر موزر ډیر خطرناک حتی ډیر کم مقدار د انسان د مرگ لپاره کفایت کوي. نو په دې خاطر چې هم هغه سابه چې پخیږي او هم هغه سابه چې خام خوړل کیږي دغه خطر د منځ ته لای ډیر خلاره امداد چې تر سوچ ونه پیژنې هغه نه خام خوري نه د پخ خوري، خصوصا خصوصا هغه ډنګری چې مرتبه یا مرخیړي چې په غرونو کې پیدا کیږي دغه نه ځان وساتي، ځکه ځینې ډولونه په دې کې شته چې حتی ډیر ماهر خلقونه هم غلطیږي او هغه ډیر توکسیک زهري دي چې باعث د مرګ د انسانانو کیږي. نو زما هیله همدا ده چې هیوادوال د دغه مرخیړیو او ډنګریو د خوراک نه که ډډه وکړي ډیره به ښه وي، دا خطر به مخنیوی شوی وي. پاتې شو هغه سابه چې په طبیعي ډول ذاتي ډول هم په غرونو کې هم په پټیو کې پیدا کیږي، نو ښه لاره همدا ده چې تر څو ونه پیژني نه دي خوري.
دسرو بلانو چانگ لکنا وینم سنگار سول پچو چور تگر دی بل بلان دا پسل دی دلی مسیح کری کی گریوان دا پسل دی بلا پچو بل کش بلان دا پسل دی
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره وه. مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا، په خوست او کندوز کې مشمیری دی 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راسته وي هلته مشمیره ده 104 اتیا، یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسه.
تانده تانگه
ده ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ. په دې تندې څنګه کې لومړی د زلمیو د سینګار په اړه ریپورت لرو. ل زلمیو به واورو چې له کومو وسایلو او موادو د ځان د سینګارولو لپاره کار اخلي. بیا له فضلې رحیمی سره مرکه لرو، هغه نجلۍ چې د رسامۍ په یوه سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. د خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم.
سخل چشمان لره کړه دې سنگار، اے زونی مرګ شیج نه سمرا خپل کارې، اے زونی مرګ شیج نه سمرا خپل کارې. سخل چشمان لره سخل چشمان لره کړه دې سنگار، اے زونی مرګ شیج نه سمرا خپل کارې، اے زونی مرګ شیج نه سمرا خپل کارې.
گرانو ځوانانو، سینګار د انسان د فطرت نه بیلیدونکی جز دی. بنی ادم ټول عمر خصوصا په ځوانۍ کې هڅه کوي چې تر عادي حالت ښکلی او جذاب ښکاره شي. نو دې ښکلا ته د رسیدو لپاره له رنګونو او ګڼو کار اخلي. آرایش او سینګار د ځوانو ښځو او نجونو ترمنځ ډیر معمول دی. له ډیر پخوا افغانو ښځو او نجونو د خپلې څیرې د ښایسته کیدو لپاره رانجه، سفیده، سرخی او داسې نورې ذریعې کارولې دي، او دغه راز په ګڼو یې د ځان د ښایسته کیدو هڅه کړې ده. خو نن سبا دغه سینګار یوازې ښځو او نجونو پورې نه دی محدود. ګڼ ښاري زلمي هم زنانه آرایش خوښوي او ځان سینګاروي. مثلا دوی ګوتې، دستبند، د غاړې امیل او لښته اچوي، ویښتان اوږدوي، رنګ ورکوي. دغه راز د خپلې څیرې د ښایسته کولو لپاره د مخ اضافي ویښته باسي، وروځې نری کوي او ان مردانه میکاپ او لپسرینو څخه کار اخلي.
زمانم عبدالله د دایختان ډیر خخکاری سیسورو غدی موده غدیختان ما خوخی خپل موده شاته تلل کی لوکس کالو سره مخصوصا کوبای پتلون سره غدی وختان ډیر زیات خوخی تقریبا د یو شپږ میاشتې کیږي سند غدی وختان روزانه سات روزانه مز
لکتونه غندم ز رقم رقم لکتونه زیاتر د نقری کله کله پلاس کې تورم بندم شوما د سټایل لپاره زکه سن سبا د امور د پنګلیسی کې مطلب دا وای اف یو ار ان روم دو اس د رومنز دو یعنی شکته پر روم کې ما سره کاوه چې څنګه رومیان کوي کنه سټایل درغله کته ونه غوښنه خلک د باندې خوان دی خو خلک درته وشته پاسپورت یو څنګه یوس او دا هم کوي زکه چې ټول خلک کوي ته ونه کې بات کوي
مسما کنشکاستا خب ما زیاتر ابروی م میشینم دغه
نوم می کنشکا ده زه زیاتر خپل ورز ټولوم زنی وخت میکاپ هم استعمالوم نغوغو کړی خو می ډیره خوخی په خو د نارینو فیشن نو خو د مردانه فیشن لپاره هم ټول وسل ان مردانه میکاپونه او لبسین راوتلی زما په نظر دا یو شوق ده سړی باید له زمانه سره سم مختلاړ شي خو ټول فیشن کوي فیشن باید یوازې جنو پورې ونتړو دا یو سلیقه ده
پناس قتل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا بلي بلي تا خو جل کوي جانانا بلي بلي تا خو جل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا بلي بلي تا خو جل کوي جانانا بلي بلي
د کابل خریو سلمان او مردانه آرایشگر منصور وای اوس مود او فیشن تر ډیره د بهرنیو ټلویزیونی شبکو لاره افغانستان ته راځي او ځوانان یې کاپی کوي. منصور وای نن سبا ګڼ افغان زلمی مردانه پوره فیشن چې پکې د ویښتانو اصلاح، مساج، میکاپ او د مخ او ورځو اصلاح شامل دي او له 500 تر 600 افغانیو پورې لګښت لري ډیر خوښوي.
دلته چې لکان ډیر ځوانان د راش کوي وادو ته زیا وادي ډیر چې راش کوي د ماکس روي د فیشن کوي مساج کریپ ده د نیکاب د ورځې جوړو یا لکان ډیر ځوانان پسند دي. په زمینه ده کې د مخ نخ د دا ډیر کیږي بعضی علاقان دي د ورځې هم ناخوي وختانو کې اوس رقم کوم مودونه نوې راځي یا مجلې راوړو مونږه یا تلویزیونو کې وګورو دا ډیر ځوانان ځین استفاده کوي کم کتلاک راوړي یا کم اکس چراوړي دا سې وخت راته جوړ کړو.
مزیدار دے جانان ګل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبیا تیار دے جانان خاوند زما مرتبیا تیار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبیا تیار دے جانان.
روان شناسان په دې باور دي هغه کسان چې په خپل نفس اعتماد نه لري تر نورو زیات آرایش کوي او داسې انګیري چې سینګار د هغوی شخصیتي نیمګړتیاوې پټوي. که څه هم ګڼ ښاري زلمي د ځان سینګار ته ډیر پام کوي خو ډیر نور بیا نظافت او هغه نظم او سلیقه چې له ښځو سره مشابهت نه رامنځته کوي د زلمو لپاره کافي بولي.
لکه دزبند دا شیونه مې نه خوښېږي دې سره خپل سړی بد معلومېږي سپک معلومېږي څوک چې لاکه ته زنجیر دزبند شیدونه اچوي هغه ښځه او مرد کې هېڅ فرق نه راځي. زیاتر هغه د انجونو فیشن د هغه نه باید هلکان استفاده نه کوي باید ژیل استفاده وکړي په د سپرې عطر پاک صفائی لباسونه پاکی بوتونه ویختی منظمی در سیز ما خیلی
زمان محمد مبین ده زمان خپل نظر داده چه اغا جوانان چه سرمانی دسته اغا باید خپل کلتور پا کتلو سره باید خپل زان آرائش که لگه صورت لکه گیره در چه کل سرمانی ترتن نو در ساده شکل خپل گیره جوڑم او خپل بختانه جوڑم در سوش خلق زمان ده مخ پا کتلو سره کرک رانگونه کدی.
ما نوم نورالله ده زه چې کله سکاوي ته ځم نو سکاوي کې خپل ویښته جوړوم په خپل فرهنګ او کلتور باندې روز نه وهم او دا ګناه هم ده داسې خاص کوم آرایش نه استعمالومه ځکه چې آرایش خاص د ښځو دپاره ده.
قدر منو جوانانو سموده مخ کی در رسامه په وسیله کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لخوا جوړه شوې و د خوانځي او د لیسی دورې شاوخوا زرو زده کوونکو ګډون وکړ. په دغه سیالۍ کې د لغمان د قرغی ولسوالۍ د چارباغ د نجونو د ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي فاضلې رحیمي لومړی مقام خپل کړ. د فاضلې رحیمي دا انځور چې په سویډن کې د سویډن کمیټې سکرتر جنرال ته ډالۍ شو او د کلیس په مخ هم چاپ شوی په پنسلي رنګو رسامي شوی او په دوو برخو کې په افغانستان کې د سولې او جګړې حالت پکې سره پرتله شوی. اتلس کلنه فاضله رحیمی پر رسامی که استاد نلری گوته فطرتن لرسامی سراش ندی او غاری تر دیر خوشاله تیری او خیراز منظری و باسی پا دیخ پرونه که مول لفاضلی رحیمی سر مرکه کری چه ده اولی دو بل نیدر کوم. فاضله جانې که په سر کې دا راته ووایي چې له څه وخته د رسامي پیل کړي؟
رسامي سره زما د وړکتوبه ډېره مینه وه، لکه څنګه چې په افغاني مکتبونو کې انځورګري مضمون ته خاصه پاملرنه نه کېږي او ډېره سطحي نیسي، نو ما په خپله ډېر کار ته ملا وتړله. اوس هم ډېر کارونه په دې برخه کې نه کوم، یوازې د خپل کوټې لپاره او صنف لپاره او د خپل ښوونځي د ادارې لپاره ځینې رسامي ګانې کوم.
لومړی ځل چې تا رسامي وکړه د څه په باره کې وه؟
د لومړی ځل لپاره ما د یو سړي تصویر رسامي کړه چې هغه زمونږ فامیل ناست و، لکه داسې مجلس یې کول. د هغې سړي نوم یې واخیستو، د هغې په هکله یې خبرې کولې، نو ما د هغې تصویر رسم کړه چې هغه لکه بازار ته تلو د سودا د راوړلو په حالت کې و چې یو کڅوړه یې په لاس کې وه. دا چې کله ما خپل کورنۍ ته وښوده نو هغوی زه ډېره تشویق کړم او په دې برخه کې وهڅولم.
تاسو څلور میاشتې مخکې د رسامۍ په یوه سیالۍ کې ګډون وکړه او لومړی مقام مو خپل کړ. که دغه انځور په کلمو کې راته ووایي چې څه دې رسامي کړي وو؟
دا د یو شین طبیعت لکه تصویرو، په دې کې داسې ارامه فضا ښودل شوې وه، غرونه او یو منظره وه. د دې غرونو په لمن کې یو شپونکی ناست و او خپلې وزې څرولې. بیا دلته لکه یو سړک تیر شوی و په دې رسامۍ کې، چې د سړک یوې برخه کې ښوونځی و، بلې برخې ته یې کلینیک یا شفاخانه ما رسمه کړې وه. یو برخه کې ما د دې یو پارک رسم کړی و چې دلته لکه ماشومانو لوبې کولې، او یو پوکانۍ والا و چې دې پوکانۍ خرڅولې دلته. او بیا یو ایسه کې دلته لکه د یو بلډینګ رسامي شوې وه چې دلته کارګرانو کار کوو د دې په جوړولو کې. او بیا یو کبابي ما رسم کړی و چې هغې لکه سیخ کباب خرڅو، په دې سیخ کباب باندې پکې وهه، او د خولې نه ورته ما داسې یو اشاره کړې وه چې دې ویلې خدای شکر چې بیا په افغانستان کې صلح راغله. او د برق پایې ما رسم کړې وې. بله برخه یې دا وه چې هلته د افغانستان اوسنی حالت لکه بمبار، جنګ او دا خبرې وې. د خلک نارام ذهنونه ما پکې ښودلي وو، خلک پکې نارام ښکارېدل، ټول په تیښته کې وو. د ښوونځي یو برخه غورځېدلې وه، اور یې اخیستی و. همدغه رنګه یو سړی په لاره کې روان و، په بم الوتلی و. یوه ښځه چې ماشوم یې ورسره وه خپله شهیده شوې وه، او ماشوم ترې پاتې و چې یو سړی هغې ته روان و چې هغه جیګه کې. یعنی خواشینی حالت لکه په دې انځور کې ښودل شوی و. دا زما ته د افتخار ځای دی چې ما په دې مسابقه کې ګډون وکړ او ما لومړی مقام واخیست. نو زه د دې لارې زه ډېره تشویق شوې یم.
څنګه تا ته دا فکر پیدا شو چې دا ډول انځور وباسې؟ او آیا تا ته ویل شوي وو چې په دې موضوع رسمي وکړه که دا د تا خپل نظر و؟
دا زما خپل نظر و. څرنګه چې په افغانستان باندې دېرش کلن ناورین تیر شوی دی، ډېر جنګونه تیر شوي دي، او همچنان زما خپل پلار په دغه جنګونو کې د اعصابو تکلیف لري، او همچنان زموږ کورنۍ په مهاجرت کې د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو، دا زما یوازینۍ هیله ده چې باید زموږ وطن کې هم لکه د نورو ملکونو په شان صلح او آرامي راشي، او موږ هم په آرام فضا کې ژوند وکړو، آرام فضا کې خپل درس ووایو او خپل تعلیم پر مخ بوزو. نو همغه و چې زما دا د وړکتوب نه دا احساسات را سره و. نو نن مې وکولی شو چې دا په یو انځور کې خلکو ته وښیم.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه تاسو ته د شفیق مرید په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
چلمانه لری تلی نازوي، شات شات دې کتلی نازوي، چلمانه لری تلی نازوي، شات شات دې کتلی نازوي، چلمانه لری تلی
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مېری دادی په کابل کې 41 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس مېره ده 104 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړي د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړي د آزادی رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 40 جلال آباد 40 کندوز یاو خوست یاو او پیښور و سوات سلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې